السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي.
نن زموږ غونډې چې د افغانستان د پاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي.
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي.
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې، هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښوم چې دا د اوربند درې ورځې اوربند دایمي اوربند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی سره مرکه لرو چې د اوربند په اړه غږیدل.
هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وي، کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اوریدلی شئ. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبري وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزي سیمه کې د روغتیا وزارت پرون اوویل چې پتیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لکتر لګه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت څرګند شي تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني و. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ار کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواوو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تل ابیب پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیره ونړېدلې. د دې تشدد تشدد لمن په اسرائیل کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېد چې په نتیجه کې ستر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړ او ویل چې د نظم او دروستو لپاره به د اړتیا په صورت کې لزور همکار واخلي. عربان د اسرائیل د 9 میلیون وګړو په سلو کې شل نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 3 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولې له جنوبي سرحد څخه اوختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قرهباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان وژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوز د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس د کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 60 تنو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټاپیان کړل. چارواکو د دی پی کې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونی وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
د تحقیقاتو کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدۍ ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکي وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د بریت په پای کې ونیول شو د چهارشنبه په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دنده وسپارله چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یو نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او هلته د خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیر کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د 2 ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه زیات په دغه راپور کې
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکی وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکی وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندوز کې وی چاودنې 2 ملکی وګړي ووژل او 14 نور ټپیان کړل. او د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکی وګړي ووژل. د دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونی ورځ د امن په فضا کې ولمنځله.
زما نوم سمی الله صافی ده. زه د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالي وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي او سولې ته لار هواره کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غوښتم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلې ولوس له دې جنگونو نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې اصول آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبه ورځ په مخام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوری ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراحت کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند محمد نعیم امریکا غاک ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام پر ټوئیټر ولیکل دای د دوړو خواول له مشرانو غوړي چې سولې وکړي. خغلی خلیلزاد د اختر د مبارکۍ پترس کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یو کلک جمعنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دی ورکړل شوی، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوی دي چې پکې لس کسان وژل شوی دي. د اوربان په ارتباط د افغانستان د حج او اوقاف وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځې اوربان کړی او خو درې کاله مخکې لومړی اوربان روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربان کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربان وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربان تمدید کړي. په دې اړه پاموکړی له ښاغلي حلیمی سره دی مرکې ته.
تیرې تجربې د ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راو پاره دل، خصوصا د طالبانو خواته چې غوي خپل جنگیالیو باندې ډیر غوسه وکړي، فرمانونه صادر کړل چې تاسو نه باید تللی وای، حتی بندیان کړل او بیا هغه غوربند هم ډیر اوږد مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نشي ځکه یوازې نه شي شي خواته پاته د هغه د جنگ میدان د نور هیڅ سره پاتې نه دي. یو خور وای ډیر جنگ به کاونه دا دموکو تاسو په مشرقي کې اصطلاحات وا چاوتل شي خوري ولې دومره کړتېږي و درته شي زه نه کړتېږم خلک مې کړتایي. دلته دغه د تیر اوربان نه د شي معلومیږي چې دغه طالب او عسكر نه جنگيږي، خلګي جنگي، خلګي نه پرګري شي او بل کورته سره ورشي، خلګي نه پرګري شي په جمعات کې سره ورکینی کله خو مونږ ولې د لسمره من محبت هغه د خوشحالي او کې چې په تیر کوچنی اختر کې و به دي شاید د غم له کنه ځکه وی کمه ده نه وی
یو څه وضاحت ورکې تو کې نه پریشت
طالب
کوم طالبان
شیبر صاحب د دولت له خوا نه هیڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحه تر شي موږ هر کله ورته وای ځکه بل اخر د دې خاورې بچای ده موږ نه غواړو چې هغه پردای شي او کله موږ خلک غوي ته ورجی موږ په یو شې دوی به مینه سره زیاتیږي نه نفرت. اما دوی خپل اعلان کې ورته ویل شي نه د دې خاطر باندې شي مینه زیاته نشي نفرت دوام وکي نو یو د بل ساحو ته سره ورځي.
ولسمشر په استناد د سیمه اجماع رامنځته شوی د افغان سولې په ارتباط کدا اجماع رامنځته شوی نو بیا ولي اوربند تمدید نشي؟
یو دا د سیمه په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوی ده او ک نه د طالب په مقابل کې د سیمه اجماع رامنځته شوی ده. زه به فکر وکم چې ګوندای هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي نو ځکه د طالب شاته درېدل لوی سره کومک او بصراحت باندې وایم. اما نن چې غوي پوه شي نه هغه وځي د دې تشويش لري چې بیا بل طالب سره څنګه ځون کوي. زه ډیر امیدوار یم البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو محترم مشران شي دوی هغه واک په لاس کې لري او د درل کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرځيږي دوی هم سولې ته لاس وروغت کې سولې اخیری حل ده. اما صرف دومره فرق به یې شي کومه نا وخت ورجو ډیر قرباني به مور کړي چې زر ور سود یو څو مسلمانانو ځون ته نجات ورکړي. سو زه مایوس نه يم او مایوس شران هم نه روا ده ولی زه فکر کوم په منطقي پالیسی تغییر کړی ده او هر ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناء زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مسمیر او با نتیجه به خو د دې په خاطر باندې شي بیا هم جانب مقابل یوازنی شي چې پلاس کې لري هغه جنگ ده نو ډیر امیدوار نه شي دغه اوربان به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقاف له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه تاسو واوریده د اوربند په ارتباط خبري وکړي خو وی ویل چې ښایي ځینې کړي د خبره د اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل خدای چې سولې جرو شي ځکه چې د خبره سولې ورستنه حل لار ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوو د مخام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی گاونډي هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته خبري وکړي او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبره خپل سرحدات وغځوي. همدا څورز مخکې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی وو او ویلی وو چې د افغانستان لانجل سیاسي حل لارې هواریدل شي. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې ورسته. طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توندنی وکي. خغلی محب د اختر په لومړی ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. هغه ویل گاونډي هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ گاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټتي او نه د دنیا نه پټتي، د یو قدرت طلبه گروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کی، د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زمونږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولای هغه برخه چې په خا د قبایلو په توګه استعمالیدله هغه را خپل کی او دا قبایل وغځي.
خغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندنی وکړي ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کارو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنیز شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنک کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا هم په یو بیان کې ویلي وو چې جنرال باجوا د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دی. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې جنرال باجوا له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د خبرو له لارې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. خغلی باجوا ویلی چې سیاسي حل لار او خبري کولای شي د افغانستان راتلونکي وټاکیم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکه وکړي او وی ویل چې ل کلون رئیس د خبرې یو لمسول شوی د غلوی او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. خاغلی محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلې ده، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. تاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولای شي چې یو نفر د بدرانه د لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تک د خلکو ته د دې باعث ګرځي چې هغه د دې گمراهۍ نه راوګرځي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې له دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو بی پلاره کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان غواړي هیواد کې جګړې بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرست پاتې نشي. د ازادي رادیو خبريال د زینو دغو ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولې.
ا په کندز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو ښوونځي کې 140 تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له 3 کلونو نیولې تر 14 کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو 2 لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې د لاسه ورکړي دي. 12 کلن شفیعالله چې له 3 کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس واخلو. نو ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه دې چا اینه توی سي او نه دې چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز اسکلن از دکون کې سارا وای
نو سارا زه مکتب زبیر ماده ته داس وای موږ سول غوالو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان سول غوالو، موږ امنیت غوالو، طالبانو اسکلان موږ سول غوالو.
څوار لسکلن قدرت الله وای نه غوړي نور ماشمان دی دوی په برخلیک اخته او به پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځیدلې وی ویل جګړو زورولای او د پلار لمینې به برخه کړای دی.
منګه نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګه طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګه صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری یې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری یې د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. 14 کلن هدایت الله په دې اړه وویل:
موږ جان ستړي سوي یاستو، باید صلح ته یاست، طالبانو دولت باید صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور لاس ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له 2 کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤول زبیح‌الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول به پلاره شو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سواند ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې 130 انجونی او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کې چې کندز کې فعالیت کوي، دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوی دي او به سرپرست دي.
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي ترڅنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 130 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو 2 کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې دې جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړې چې لشکر ګاته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وشتې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو د اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یو بل ته د ملامتۍ کوته نیول کېږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشت برچی کې د سید شهدا پونم د جنو پر شونځي د سیشن بي د ورځې بریټ ته اشاره کوي چې په کې لشتر لشه 500 جنې وو وشل شوې او لیکي د طالبانو له لوري د نوې سیمولاندې کول او د یو شمیر ترهګرو ډلو له لوري بریدونو د غشتن یو څل بیا نوې کړې ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت تملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګرۍ ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایدن متحدان د ملامتۍ کوته د ترامپ ادارې تنیسیا وای چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځان به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا لکړې تړون څخه سرغړونه وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز ډابینز خبرې راخیستې چې وایي کچرته د افغانستان وضعیت پس خراب شو امریکایي پوځیان شایي د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپل ستراتیژي بدل کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراتان هیله مندي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحده ایالاتونه او متحدانی مخکې تر دې چې نا وخت شي نوري هڅه وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي د محکمه خاید فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د روسي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاطمه بن سودا په یو روسي مرکه کې وویل دا به د اسرایلو له همکاري پرته هم دا ژمنه عملي کړي. لبلې خو اسرایل خبرداري ورکړي چې د حماس ډلې پر سنگرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څارنواله وایي چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شامل شي. فاتو بن سودا پرون د مې په 14مه له رویټرز خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنگي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغه زیاته کړه چې خپل د اجمنه به د اسرایلو له همکارۍ پرته هم عملی کړي. میرمن بن سودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د نه کلن ماموریت پای ته یوازې دوه اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوی تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي و چې آی سی سی بې پارې نه ده. هغه ویلي و چې دا محکمه یوازې د اسرایلو په دولت پسې ده. خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرایلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرایل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2014 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرایلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرایلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرایلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرایلی جنگي الوتکو د غزې په تړانګه کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمشتې سیمه د اسرایلو پر خاوره لشپړه سوزيات توغندي وويشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه دریاتیا فلسطینیان او وطن اسرایلیان وژل شوی دي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون نوښت ل خپل سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام په لړلو د توغندیو د غوښونو پر وړاندې د اسرایلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړي.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راوړو.
فلسطینی اداره چې د لویدي ځغړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008 2009 او 2014 کلونو کې د اسرایلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پر لپسې غوښتنه کړې.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص د سیکلنه په دې
د شکه مثبت خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو مهمو لاندو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دواړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثرې د ښوونځي زده کوونکي ټپیان دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خبرو. نیمه نړۍ د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کورکلی رادیو ډرام.
نیمه نړۍ
افسر دمیان خلیم را بندول لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتې خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی له سلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
چې زله پر یغه نفقه، غذا، کالی، د وسیدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري چې دغه تعدد د خزو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیا کی.
په دې خبرونه کې پر همدی موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرر خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاوند می بل خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کاله کیږي چې یوازې ژوند کوم. خاوند می هم څه نه لري چې مخته یې راکړي. له بانک قصدار دی، هغه خزه یې پریزور وره ده، مخته یې نه راپریږدي. هر څه خپل کوم. هنده اوس هم چې راغلم لارې می ماشومان ته د پینزور په ولجرابې واخسته چې ماشومان می راته نه جوړ نشي. اوس لاسی ګندل کوم او پلورم یې.
دا لیلا وچې میړه یو باندې بلخزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. بریښنا یو بلخزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. بریښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری. خودی تیخ ژوند سره کې لورایا په جړه مخ کې ښکاری. د بریښنا په خبره میړه یې بلخزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنې په سکه مې په خپل مزدوري یا د خپل کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لیږم. ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او نه مې خپل یال د نظر وغورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داس نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې انڅلور بدونه وکړي. ځینی خځې هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګدي راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خځه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابر نه دي.
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانې ډېرې زیاتې خوشاله دي. حتی زما د پاره چې ځکه هم د دریم خواست کوم دریم واده، نو دوی خپله ما تشویقي ما ته وایي چې ته دریم واده وکه، نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دی. زه خپله تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بې سواد دي، سواد نه لري، او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده، ولې چې د دوی زما غو مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولای.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخي په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوي څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزیل خوخی پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوی دی. د افغانستان د قانون لمخي ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي، خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي. د راپورونو لمخي ګڼ شمیر افغان خزی په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپوره وهل تکول لویګي او ډیر نور ناخوالو سره مخامخ دي. خو په دې سربیره د پیغور په واسطه له شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ استل کیږي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخي خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتلی شي. د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخي د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغې، هغه مخکنه وعده کړې او اولادونه نه کېدل. نبی علیه السلام ته ویل چې زه غواړم بل نکاح وکم. نبی علیه السلام جواب ورنک، بیا یې پوښتنه وکړه، بیا ورته ویل چې غواړم بل نکاح وکم. د نبی علیه السلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم وعده وکړې، خو بل اخر هغه ویل چې زه غواړم وعده وکم د الله رسول او ولادت دا چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورتوله چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منس کې مینو محبت وي. زب تاسو په وجه باندې د ډیر امت سيختاني. نو په دغه اساس یو سره دویم وعده کوي چې د لمړۍ مېرمنې اولاد نه کیږي.